طالبانو د جولای په دیرشمه ویلی وو چې د کال په لومړیو درویو میاشتو کې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولی شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامل ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بي پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستلو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبريالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ لید کې د بدلون هر کله کوي او زیاته کړه موږ په ډېر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي لاخستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټول هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلی ورکړي چې ناټو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په درويشته مې یو نړیواله ورسته او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورسته په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورسته د سپتمبر درويشته مې د اشاره ژبو نړیواله ورسته ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د شبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي د مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له شوانیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاره زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون لامل د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونیز دی مکتب دی استادان څه نشته چې دوی له پخپله اشاره باندې درس وي. نه اوس نه دی په کور ناسه ده، اوس د مکتبونه هم نشته، خزینه استادان هم نشته چې مقصد دا وشي کینی غوي ده. کنه ډیر زیات مشکلات مونږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې یو مسله را پیښه شي نه هغه پوه شي نه مونږ پوه شو نه چې بس خبرګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص یو کور کې چې کوم مشکلات دی به حل شوي وي.
سخی رحمان وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمون هم و ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی خوانیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او د خوانځي خوونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدغم نه پورته شي او نور نشي کولای زکر من محدودې ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اول سالي کې مونږ هیڅ ځای مرکز نه لرو چې معلولین تصدقه ورکړي. کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خودي مرکزونه پدې ځای کې مونږ نه لرو. پدې ور صحت ته زه مطمئنم چې په یو اول سالي کې پنځګرا کې نشته. پدې چا پیریال او درې خپل امزول د دوه تصدقه کوي هم د دوه تصدقه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوه بیروسه ما غیجره کتون جوړې دي پټول نه کې بیا کچیر تا دا پدی مانی ونه پویگی پی شارو مانی پو مکمل توگا دا بیاروس دا کورانی مشکلات ور در غاڑی کی گیلی کشتا منگ سر و سوادیو که دا کورانی طول سر برستی ور بغاڑی شی بیا نیشی کولی مزدوری کار کس بیایی چی کولی نیشی کچیر تا دا مرکزونی پو اشاره مانی و پویگی بیا هر چی کولی شی خپل کار کس هر چی کولی.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورور یې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د د ستونزو په اړه وویل.
چې موږ خو په اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزه لرو چې دلته موږ ته هیڅ په درانده نظر باندې نه کتل کېږي او موږ ته په رقم رقم اشاري کېږي او موږ یو رقم ته تحقیر کوو. چې موږ په بعضې وخت کې په لسو ورځو پنځه لس ورځې موږ غیر حاضري د دې ستونزې له وجې نه چې دوی ریکشي کرایا د موټر کرا داسې دوی هغه هم نه لري. دوی ته دلته دا زمینه نه ده مسایله چې دوی دلته کار وکړي یا دوی لب کې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته ده چې موږ اوس مثال دی وایي زه په نهم سیم کې یم او د لا تر اوسه پورې یوه جمله نه شي جوړولی په خپله باندې چې دی تا ته جمله جوړه کړي ته پرې باندې پوه شي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډېر کاڼه شته چې لا اتیا سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشارهیي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاري چې په لپاره خپل قاموسونه لري ده، دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو لري دا اصلي فلاتي صدا جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي، په دې تصویر کې یو حرکات سوي لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوي دي. خاص حرکات ده پر دغه ځینې حرکات په چپل لاس کې، ځینې پر استل لاس کې، ځینې د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې. د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه ځای څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختللي طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ملولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د ملولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لشپګم ټولګي او پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلول انجونې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنانو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاري ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاري ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23 نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال سمت شبنم مرخره.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل عوامې ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوې میلې محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالی ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز ځوان سره تړلې شي. دستا زب استا خوونه دو دستورونه ناستي ولاړې خوراکونه هر څه ساده کلتور سره سیاست تا کې ساده کلتور سره تړلې شي. دستا د ځوان برخه وي خدا رنگ روز مالزل ډیر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي. دا او جهان ته یو ډیر ش پیغام مور کوي و دشمن تم پیغام مور کوي و دوست تم پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډیر لوی اهمیت او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسیوي او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوي.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوي وو چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
دلیما خپل مشمان چې ما کښنی بچان دی هغه مې راوستل دی او مختلف ځوانانو خپل بچان دلی راوستل دي. دلیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدنی دا غړک موږ ورته وایو دې ته چې موږ ښکارا خو دې ډیر خوشاله سو مشمان چې د خپل نیکګونو د ټیم شان ولیدل.
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول ګڼو برخوالو خپل ماشمان هم د میلې ته د ځان سره راوستلی وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلي وې دولس کلنې ماشومی ګلمینی مشالی ډوتا وویل
دا کلچر دې د زما ول وادي دا زم راغلی ما ډېر ښه خوند یو کوي ار شي نیولې دی غړي کی منګیا ماشن په خواني کمستان ما ډېر ښه خوشاله ولیدل ښه خوند یو کوي ډېر شعر می ولیدل خوند یو کوي مجنه نیکوګار ما پلار دا استعمالوي.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې وس هر کال د سپتمبر پر 13مه لمانځل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اوریدو ته راسره اوسئ. د دې مرکه په پایل کې لمیلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپل ځان، په خپل ژبه، په خپل کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د مانو موبایل لا وردک ده یو ز د وردک ولایت ټول سوال کې از کې دلایم او خپل لمرنه د ډاکټر محمد د حاجی محمد جان خان پر سوانجی یا لسا کې پر سره کړی دي. تر لسم ټولګي پورې مرستا کابل د غازی لسې څخه پر شوایم. لسام د ډاکټر محمد پانتون هم په افغانستان کې کابل پانتون کې لوستای ده. 2012 لسې کې لسانس پوهنې د ریاضي څنګه څخه پر شوایم او بیا عمل ته ساينس پوهنې کې مې د استاد پایس باندې تنده پایس کړه. مرستا لږه نه مې د سکالرشپونو څخه په استفاده ماسټري او ورپسې د ډاکټرا برخه زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کیږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خدمه ډېر وخت نه کیږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کیږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو، یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او د پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځند نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیل بستون لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغه کولای شي چې دند لپاره دغه یوادونه ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش، یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کړو چې یعنې په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال په زرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا د امکان لري چې یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بل نړیوال ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډیری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوي.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب تکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته زه د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګې دو کې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته ور وخی، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قواره نه او د هغه له انداز نه ته پوهیږي چې هغه دا خبره او یا دغه ټکی وخت او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې، هم چې زه وم نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره، نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او د دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د مازده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تدقیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصا یوه مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یوه څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شي ده هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه علمی برخه ده او ټولنیز لحاظ باندې زه ډیر وخت کوشش کړم چې ټولنیز رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ما زده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره شریک کړم، هغه که د بیلابیلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوی دی، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده، اما علمي فعالیتونه ډېر ریاضیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوختیاست. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې مونږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره مونږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخت ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې، په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو د سویل شو تابان چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس هفته مخکې هم چې وې، د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه شی ګورم، هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کومه چې ترې نه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبښې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
یعنی د سیم نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې ځینې وخت دی لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاري برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا پخپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې تر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورو نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو د موږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول، زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نور هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دوی چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډیر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بیلګې په ډول خپله په افغانستان کې که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولای شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې د زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل وایي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2,00,000 کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړې دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې د یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کاري هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولای یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه په هر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدئولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم، مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي. یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغه سره غلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډیره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوته، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مکړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
یعنی ته خپل علم پوره که، دنده در پسې راځي.
دنده در پسې راځي، ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولرې او د هغې لپاره باید فکر وکړې. یعنی دلته په امریکا کې چې محصل زده کړه کوي لري سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او کنه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به اتمن پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخ چا ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګورئ، نو دا یعنې که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د هکته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل، د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه وکړئ، په کوم کال کې زیږیدلې یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1993 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کال دی، 10 یا 11 کال.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی، او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو زوی لری ده. زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د ده د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د یو سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوان نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کالر دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم، او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده. او د ریاضي سره تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر هغو پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله، یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وي، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې زموږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې یو چا چاته زه دریازي سوالونه حل کړم بیا ورته وخیم چې دا سوالونه مال کړی نو کله کله به داسې مشول چې ما به دریازي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به علاقه نه درلودل خو ما ولې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید ټولو دغه سي علاقه ورسره وي نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم دته هم عین وضعیت
ډیر زیاته مننه په پای کې کڅه وايي د ریاضي مینوالو ته د ټولنیزو علومو مینوالو ته نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای پامنې در سره وکړو
ډیر زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اوریدونکو د حوصله نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري نو د موبلند پیغام په افغانستان کې ټول ځوانانو ته هم دا وی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل زده کړې د څه ډول باندې یارې یا ذهن د څه ماده وسی چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دند مندلو ورتیا لري او دوی کولای شي چې په هر خپل دند وکړي ان کومې سختې چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نور هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لار باندې تیروي که چېرته دغه سختې نیمایي دوی خپل زده کړو باندې تیر کړي نو دوی به ډیر ابرومندانه د نړۍ هر ملک ته وغواړي ولاړ شي او هلته خپل دند وکړي او د ریاضي برخې مینواله تزما لند پیغام بداوی چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړی او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ د ټول د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړ ده نو څومره زیات تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډیریږي تاسو وینئ چې بیلابیل تحلیلونه چې کې ټول د اعداد او ارقام پر اساس باندې کېږي او دا ورسته بلې کار د تطبیق ساحه ډیریږي نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي نو هره څانګه کې چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکی به روښانه وي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبید الله ورتاک د نیویارک په یو پانتون کې د ریاضي استاد او چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې لمون سره خبرې کولې قدرمنو اوریدونکو تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارو تر بیا
د ازادۍ میلمه
سس کی غریبی دا خفا کی